د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم د خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما مرکې ته ځنګړي شوې ده خو لمړی په مو کړی خبرونه ته د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه رحمانی د پرزیدلې جمهوري نظام د ولسی جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښتو شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د ډسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالرې خوړلې دي رحمانی هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي و چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي خو د محکمې د پروني بیان له مخې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې د درېدو جوګه نه وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی امیر خان متقی د خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د را روانې ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرونو ویل په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست په یو بیان کې ویلي پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي ملګرو ملتونو د غزې د ترنګې په دوو لویو روغتونونو کې د موندل شویو ډلهییزو قبرونو په اړه د رڼو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې په دې روغتونونو کې اسرایلو پوځي عملیات کړي وو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل څیړونکي باید اړوندو ساحو ته د ورتګ اجازه ولري او زیاته یې کړه چې ژورنالیستانو ته هم په غزه کې په دې اړه د راپور ورکولو لپاره باید د خوندي کار اجازه ورکړل شي پرون له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک وویل چې د غزې د الشفا روغتیایي مرکز او د خان یونس د الناصیر روغتون د ورانېدو د خبر په اورېدو بوګنېدلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان له مخې د ایران د پوز په لارښوونه په ورانکارو سایبری فعالیتونو کې ښکېل وو پر دې سربیره د امریکا د عدلیې وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلورو کسانو باندې پر امریکایي اوبخې چې په دې بندیزونو کې شامل څلور کسان پر امریکایي مؤسسو په سایبری حملو کې لاس درلود او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې یولسو بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي که افغانستان لتا لوبه وګټي نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي افغانستان د تیرې دوشنبې په ورځ بحرین ته درې پر دوه ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویټ سره لوبه درې درې مساوي شوه خو له ایران څخه یې یو د درې پر وړاندې ماتې خوړلې وه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه پروګرام خبريږي او بیا به د ادبي او تاريخي اثرو لژبړون کې عبدالهادي مجروح سره د ازادي میلمه په پروګرام کې د اسمت څاروان مرکه واوري
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي. وای
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 20 کاله ټول ابس لاله. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشاله تا شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده.
شمستر گستر گوتا ہر خوا اور پسی وګورم نګورم هغه دکا دنیا اور پسی وګورم نګورم هغه دکا دنیا اور پسی وګورم.
هنرمندان وایي چې د طالبان حکومت کې له نور ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر سببي
زدا تاسو وایم په خدای کې ونرمند ته څوکور ورکي وې کاروبار د نشته د چشې نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي وې پروګرامونه ته نه ته چشې بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته کته هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا ګورم هغه
د موضوع چېرې ملتیا مو کړی د جمهوریت له نسکورې د لو سره سم چې کله طالبان بیا د دوهم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خپل سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر په د تاج محمد استاد، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته ووایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 20 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشاله تا شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده، دومره زوروم کې ده تاسو وایم چې نشم ویلې بیان راسمشته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګرونه هم تېر کړه. خپل هیواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره پارېانې مو کړې او پیدل مزلې ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیستم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په داسې حال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته سرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کارم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم. سر دې چې هغه ما ته څومره ځورېږي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته یې لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم یو راز څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مارکا کړی په فایل کې مې ورنه پختلې چې لڅه وخت را په دی خوای سندری بیلی
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته د اتنه کال کیږي لس کال چې ضرورته
درته وایې چې رقم سندری تاسو وایې محلي سندری دی کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات د محلي سندر غاړې ما چې ما په د افغانستان په ټلویزیونو کې رسمي وظیفه کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کته سي د محلي سندر غاړې د کده سي ادبي سندر غاړې ما
معمولا سره رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویل دي
زیات لکه د محمد اغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد اغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې د پڅانګ تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنتلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي منګه نه کوله کم چې د بر قابل کې او دا کوم موسیقي نه وغه موږ د محلي موسیقي کوله تلوم افلونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري
سندرې خو ډیره زیات لري ما یوټیوب کې ډیره زیات سندرې دي ما چې بيخي نه می 200 سندرو نه ډیره دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیاته خوخيږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخسته
نو سندرې خو ډیره سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته هغه دی شیفت عمل کامل سه بیا سندره دا تیرونه خې دي مخکینه باندې ټوران دا نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale کله چې لږ زره زیاته برخه دی اندې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړئ راته وای
او به په دوه بل سه درته وایم وا ول خویس نه چالانیږي په غمخته ده چې بیا چالان سينه ودريږي په غمخته ده پټول لار کې بورانیږي په غمخته ده ود نمونی لپاره ټپک چالان ده نا پویا موټر وان دې الله دې ورته خیر کی وټیرونه خدي مخ کې نه بنټ اوران ده نا پویا موټر وان دې الله دې ورته خیر کی نا پویا موټر وان دې الله دې ورته خیر کی
ای رضیاته مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پو هم موټر وان دې الله دې ورته خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو اودیسی ډیر ولیدلې نا پو هم موټر وانان ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله دې څه وځ دا ویلې
بس ډیر زیات څه تعجب غونډه ښکارا سونوما له زبدا تامه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جاي کې دا ډیر زیات مینه خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
pa di watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele pa di watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele هم دغه خلق په دوزخ ته زی په دې خبره قسم وکوه شو وسوله بیا جګړې وکړلې ل پرز منځنه مې هم زیاتی جنازه وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي باندې می کراچی وانی می وکړه او بټای کې می کار وکړه دا د سیموټو د ګلکاری می وکړه مزدوري خو بس په 2200 روپۍ باندې جماعت د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله که گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوسه سم دومره مایوسه سم چې لحد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړه خښت ورکړه سیمټ ورکړه بوجی کته کده هغه نه بعد می بیا لاس ګاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچ اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زوی مې سه ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې لزوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزو مورته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی او مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه غسو تعلیم مې پریښی او ما ویل چې زه یم ای بچی باندې جوړ سی یو چیرته به یا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی بس هر څه تینا پاتې سو
شوقي صاحب له اوسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوا نه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست برق د ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کړي دا نرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړ او خپل بچانو ته په نباقي او ارس یو وړو یو شانه وړل
آیا لدی ورسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کل پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکل پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کل پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکل پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکل پردے رات چوک وائی ماجرو رات چوک وائی سوالگرو رات چوک وائی ماجرو رات چوک وائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غات سڑے دے چی دا چاکل پردے دے
دې رضیات مننه تاسو باندې سلامات او صحیح په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مهربانه ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګیدلې ما غو وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو وختنه چا نه ده کړې د حکومتي پلیاس تقریبا ما سره 315 کسان رجسٹر شوی هنرمندان شته دي چې هغه زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار کوي البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعہ بند شوی ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو نور خیسته خیسته غزل او خیسته خیسته شعرونه او داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر د بی بی شیرین زیړه ګولې د چا کور کې بی بی شیرین نه وو وای دا غنه مې یاد کړې دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دې سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به سبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تڼونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به وو لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې پر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی هر یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دي زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې پاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوزی پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې و نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
خغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غوړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلی ورته ماتوي
په کلی باندې کې اوس هم موسیقي کوي اوس هم خلک ولا راځي بعضي هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلې مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلک پسې دروازه نه ټکول چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول تاپه په هنر په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپل هم غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ وړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي صبر وکړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل اور سلانه مریضه مې ورته ورکړم دا د ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دي دغه ستیت په تر کې دغه سروې کول نشي نور ار سره خپل ګوتې لګي کاټ اخلي ته یو ګډ وټ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره غنار په خوده خپل کورونه کې نازل الله یې هلی تنازل
زدا تاسو وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکي، وای کاروبار دې نشته د چی شي نه به ته کرایه ورکي، دکاندار ورته قرض نه ورکي، وای پروګرامونو ته نه ځي ته څه شي بیا به زما قرض ورکي، ګیس والا ورته قرض نه ورکي، نانبه ورته قرض نه ورکي، څه درته وایو نور. دغسې یو مشکلات دی چې دغه هنرمندان نن سبا کې دي، مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی، دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده، مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا چې خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د زړه نه راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي، اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ غریزه سره میاشت کې پراته دی، چې صبر کړه موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم سلامونه وړاندې کوم د آزادی ملما نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړی کوي. عبدالهادی مجروح و ملمه ده چه ده علامه عبدالحی حبیبی گن آثارش بارده دیدی. شاغل مجروح تمیل هرکلی ویل و روست وویل مخی تردی چه استاس و پجوان خبری وکو لمره داو ویست چه ولیمو دش بارده لپاره ده علامه حبیبی آثار انتخاب کرد.
یوار با دا خبر با دخبلی یو کشنی خاطری سخرا پیل کرو. زړی وروډی کوم پلار مې یو کتاب به ډیر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسی ژبو سره ولد سوم د دری ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړمه. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړمه. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی راکړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص ول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډیر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، په دې مقالو کې او دغه رس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکې او همت یې راکې نو زه د ټول آثار ما داسې را د کړې چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونه زم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بیلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی. موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې سوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنۍ کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ سوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسې ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمارلم دي څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب یې موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم، د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارسه کې. کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې و، یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راوخستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه د چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې صوفي سره آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپل په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 70% آثار یا 15-16% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه بس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو، د هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایه. انسان په ژوند کې لاچې ګو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په سکله ور پیادی نو خوشالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخی وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لمړی البته دغه سي د خپل ژوند یو خاطره چې زه ډیر خوشاله کړم. هتا ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته وهي چې راسه کتاب چاپ شو، دي چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کاند وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په دکان کې ناستوم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه شو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ شوی دی. نو زه د ډسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړ، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
خو بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای شو. نو یو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز، یو یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری، دغه نومونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي او چاپ شوي چې دي، د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو او د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ شوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دري نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دري ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کوي پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټ خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې مسته، مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټی والی، د یو والی، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکي او بلنه ورکي چې تاسو د ژبو ته ننوځي. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځي، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغه یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وو ملت ته.
ډیره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو شي.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن